خالص.
پیام شما نظر شماست.
درنوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټ بال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټ بال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټ بال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټ بال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ایتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو حالت په تفصیل ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب موده ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د غبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا ریپورت هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولېدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغلی پاسپورت یې دروازه ته ولار دی د یخ شپې تیروي او سیستم ګډ ور دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلکو ته خولاندې شوي وو.
تل ویډیوز مطبوعاتو تبصرې به هم واورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند نه مخبرو.
گزارم دای سخته ده به خدای که دلونه جای پیدا کوای خیمه نلرو سپینگی دی خوارانه مو دی کسند ته ساره یخ داس داس کی بالا مو کار چیر ترخته.
در دې شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام خراغلی رازو اول مطلب ته. روسی د بهرانی چار وزیر سرگی لاوروف وایی موسکو هیلمند دی چه دیوبل پرخاور د ایران او پاکستان و روسته عملی پا افغانستان که برتبلماتیکو حدس و اغیز و نکریم. روسی د خبری آژانسو در راپور لمخی سرگی لاوروف دغه سرګندونې پرون پا موسکو که یوی خبری غونډې ته کړی دی. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دیتا ورته حمله کړې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستانه د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو حادثو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله من دی چې د ایران او پاکستان متقابلې حملې د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړي دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه و او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولی سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یوه ځوابي اقدام کې د پنجشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حملې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حملې د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د ترورستانو پر پټنځایونو کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړي دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر دې کړکیچ اندېښنه ښوولې ده. دغه وزارت ویلي هیله من دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله من دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکې اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړ سوي کړکیچ اندېښنه ښوولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په 2023 کال کې یو څه کم و او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا ښه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ له لوړې سطحې شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله مجبوره شوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. دغه ادارې پرون د طالبانو د واکمنۍ د تیرو دوو کلونو بهیر ته په یو مفصل رپورټ کې کتنه کړې. په راپور کې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2024 کال کې د کارموندنې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بېلابېلو مسایلو ته کتنه شوې ده. د دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورنیو او د استخدام په متقابلو څانګو کې بدلونونه. د دغه راپور په یو برخه کې د کارموندنې شرایطو ته کتنه شوې او راغلي چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوي وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط هماغه 1.3% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.3% ته زیاته سوه. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کمه سوه چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% وه، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټه سوه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په خپل ایکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې خلکو د روان وضعیت په باب پکې خبرې کړې دي.
همونه که دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو، له بده مرغه یوازینی قشر چې زیانمند شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرني زیاته سوې او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په 10م ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په راغستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود او من نمیاد.
روزګار خراب او یو دوه کال کېږي چې دلته کار کوم. ستونزې زیات دي، ونت باندې دم شوونځي وایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه یو 8000 یو 5000
د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزدي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و د یقین کومک های نقدي
سږ کال زیانګال کورنۍ او کروندګرو ته مالی مرسته له دې جملې بلای وځي. نقدي مرستې او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوو ترڅو د هغوی لاسنیوی وکړو چې وکړای سي خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا اوهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تېرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې له شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي، خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست ته جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، د یخ شپې تیروي او سیستم ګډ وډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی. نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلکو ته خولندې شوي وو.
دی وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی، ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نور یې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی، خو وار یې نه رارسېږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړې چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دغه وضعیت او د خلکو د ستونزو او ادعاو په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورټونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و، ویلي چې د پاسپورټونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی، خو لا هم پاسپورټونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسېدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تېرو دو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورټونو ډېری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډېره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
خبرونو ور اخوا
وسام ورزله احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصره اورو.
ګارډین رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانی لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سې شنبې ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمې وویشلې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نښه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورونه ردول. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1940 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 1950 او 1970 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې له 2003 کال را په دیخوا دا مقاومت غښتلی شوی دی. له لویدیځه بله خپرېدونکې خپرونې ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نه شي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ دستي د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دې له زغمه کار واخلي، هڅه دې وکړي چې دا کړکیچ پسې زیات نه شي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک په دې پروژه کې خپله ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پیکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولی دی.
کندهار کې میشت کوچیان د وچکالۍ له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د وروستیو وچکالۍ له امله د مالدارۍ زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. جزئیات په دغه رپورت کې.
اصل خو موږ دا نه معلوم ته وو په زمي کندهار ته راځو په دوبه
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې اړولې دي. دی وایي ژوند یې پر مالدارۍ ولاړ و خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړې څپې لپاره د لګښتونو پوره کولو ته اندېښمن دی. شادي خان وایي د څړځایونو د نشتون له امله ورپاته رمه هم نسي ساتلی او اړ دی چې نور مالداري ختم کړي.
نه دی مال سیب لرو، نه دی ځان سیب لرو. د وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سي په وډ واخو، یو ظالمې وخوري بل م ګزارم ډېره سخته ده. په دښته کې شی نشته، خالي دي. ما ورور مال و خرڅ کړه پې وخوره، مالا خرڅ کړه پې وخوره، نیمه پې خورو نیمه پې بس. ګزارم دای سخته ده، خدای که دیړونې جای پیدا کوي. خیمې نه لرو، سپینګیری خواران نه مو دی کسند ته ساره یخ داس داس کی خو به مو کړی وهلې چې موږ باړول ا دشت کوله بات دی په خو دشت کی ځای نه سم واړو یا مال کرای سار کو بعد ما خاطر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکښې د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالۍ وراخوا څړ ځایونه د چشاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
ما نوم خسادار وچکالۍ ده، پروړه نسته، دانې نسته، اتیږ غلې نسته، دغه نسانان یې چې ټول غواړي خود یې کړی. مالونه بم ماړه وو، موږ بم غلې بم ارزانه وي، دانې بم ارزانه وي. اوس هر شی په بیه اخلو که دا باغچې پاغه یې نیمای نیمای روپۍ دي.
ما نوم ارمانشاه ده. ګوره خلک هم په مځکو کې نه پرېږدي، توایا وو زمای را روان ده، حیوانان نه سو مړولی. تر اوسه هم تېره ده، څه چنګو نه خیمېن څاچې، خیمه نه لرو، شی نه لرو، په ډوډۍ نه یې ماړو، اتې نو څه رقم وکړو.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسؤلان د کوچانو ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجی ملاغاجان سالم وایي څه موده وړاندې یو شمېر مرستندوی موسسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې، خو اوس د هغوی ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شیان تباه سوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت انشاءالله په دې کوشش کې دي چې کوچان ته هم څړځوینه ور پیدا کړي هم یې ستونزې ور حل کړي هم کومک مرسته ورسره وکړي پخوا په فروش کال کې د کارو موسسې په نامه یوه موسسه وه هغه د کوچانو دپاره یو څه کار او شی کوي خو اوس بیا دغه د مجرینو کوم مشکلات غمیزه چې راله او اسلامی امارات هم موسسات هم ټوله په دې اخته دي نو دغه شی زموږ سره یو څه یېر دی خو بیا هم انشاءالله توجه مو ورته شته.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال کوچانو ځان ته مستقل ریاست درلودی چې د طالبانو د اوسني حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مدغم سو. په هیواد کې د نورو ستونزو سربیره یو شمېر کوچان آن هویت پاڼې هم نه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په وجه غاڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکیل ځمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روانو وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیز نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې داسې یو خار نشته دی خلک راوځي هلته کاروبار وکړي خپل روزمره ژوند زندګي مخې ته بوځي، څوک رېړه ودري، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. دا خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخ ته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنې زیرمې او زیاتې رواني اوبو شتون لري، خو له دغو پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپله توجه واړوي. هغه مشکلات چې مخکې وو د امنیت یا د نورو هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دی چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه یې خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمینه برابر کړه. همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو انشاءالله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي انشاءالله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي، هغه هم ژمنه وکړه چې انشاءالله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان دي، راتلونکي کال به نورې ډېرې پروژې به انشاءالله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
نو می ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بیخی په ټپ ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بیچارهګان درګرده بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي بانه غوندې ورته جوړه شي، بیکاري زیاته شوې ده.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام از ما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده، دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د وروره، د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دی وروره، د بلې خوا ستړیاوې دي، یوه ګولانه پیدا کېږي او دوی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې، داسې به په کاروبار په یوه ډوډۍ یوه ګوله ډوډۍ پسې وروره آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړ، ورور یې وه پلار راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چاندوالې څه جې کړي دي، دا ټوله خو جا چې نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړي دي ټوله پکښې دي، وروره تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس هغه دی دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله من دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلاایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي یې کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به یې تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي و. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9,000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونو ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر مې میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ایتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوریې د اپوزیسیون ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوریې په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوي میله روان شوي وو.
اساسي او بشري حقوق. د
درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایطو اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږ د یو خون کې معاش متاسفانه ډېر کم دی په افغانستان کې. یعنی هم د شپې ورځې یو د یو تر بل وایي د ښوونکو د هغه د معرف نظري اخلي دا ورته بسنه نه کوي. دغه ډېر لوی چالنج دی او مشکل دی واقعا.
روس کې ښوونکي حقونو ته په دې اکله سره ته وایي
خو ښوونکي لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي چې دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدوي چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښت ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوقو باندې پوهېږي او څه چې پوهېږي او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک وپېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر هماغه سې که فکر کوي که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې چې موږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مراحلو کې موږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، موږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصه دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي. او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپ پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي. دا د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي. خلک تربیه کړي دي، توانې دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته. او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخته ځي، هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهیږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. همغسې تاسو خپله ښه پوهیږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلې سو؟ د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل وستل. په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه موارد نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي، صدا د یو هیواد نیمګړتیا، د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته، یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې درس هغه کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سه مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت، هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو، د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سو باید دا په دې کې موږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اګست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته. دا موږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی، څومره زیان لري؟
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، همغه تعالی نارینه وو ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار وکړي. همغه چې استدلال د ښځینه هم لري، دوی کولی شي ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینر ځان جوړ کړي، او دغسې مساعده استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، معنوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوي چې لاسته راوړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه ښځینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي دي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دی ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسېږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهیږئ چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه ښځینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی موقع هغه دی باید زمینه ورته مساعده دي. څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دي، هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، تر تر زره مکتبونه خلاص شي، او درسونه ورته برابر شي، او استادان ورته جوړ شي، او دمه خو خاصه کښې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختګ پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغسې په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کاله هم چې تېر شوي دي دا جبران سی او دا د ملت حق دی، دا د مونږ ژوند حق دی، د مونږ د خور خویندو مور مورګانو همدغسې د نورو اولادونو ښځینه اولاد لري یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا مونږ ته ژوند ته او دغه خلکو سره د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږي اوس خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت د خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډېر مهم دی. کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تېروي یو هدف ته ځان رسوي، هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بېخي دغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مرته ځي او دغسې په هغه حالت رسېږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. دغه متاسفانه ډېر لوی ګناه ده او دغه ډېر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې ښوونکي دي، لکه دغه ښځینه ښوونکي سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته، خو دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، مشخص دی دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ را پېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی مکتبونو کې، نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوې ډېر سخت دی. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کوي، درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې د دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي په کې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی دا ټول تقریبا دوی فکر کوي شرهګان چې مونږ یعنې په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او مونږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه د مونږ خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات څه دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو 15 روپۍ دوی د مکتبونو نیو، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه ده پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو 100 روپۍ ورته ورکړی، دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه بې سواد مونږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې مونږ په کې مسلکي خلک ونه لرو، او ښه روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلان نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو مخامخا د دې د لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي سمتاس پنه ممکن دي زوري هر خلکو زوري کی څه معلوم ندي څه چې هغه خلکو څه معلومین دي او دي محروم به هغه خامخا دې د لري او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د څه ور بلی عمل ته ډیر سوزي نو هغه ترې د لري نو دا غسی یو واقعیت دی متاس پنه
لکه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري ولې خلک له دې نه زیات ځوروي ولې نه پرېږدي چې خلق وسی کولای لار سی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه د نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف چی شي دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري دوی په هغه مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري دا حقونه مسعون دی بعد محرم اوسي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرض ونی کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کسلحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک کې حکومت هغه ګورو راځي چې یو محرومیت مان سره وړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادونو رخه یم تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو پودا که مثلا د دولت یو تصمیم وري ستي یو ورځ لپاره د مکتبونو باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جدي یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو مجلس د خلک پیږي چې ولی د اصل پوسبلی د مکتبونو باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي څنګه د دې نه جبران دون کې دي یعنی جبران نه کې دغه دوه کال چې تیر شوی دي د فکر قوم سره جنکان سره مخ په لاسوم سم کې وسه یعنی فکر کاوه سره وسه دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال زای کې دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي دغه عوامل د دې څه دي کله چې دغه مکتب شروع شي هغه نه شروع کیږي مثلا دوی هغه نیت څه وو دغه علاقه څه وو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځل سی دي او دغه بیته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک تر رسیدلې دي خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیته جوړ شي او ترمیم شي
ته په دې خبرې راته وکړې چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته توایي زده
وایل لرم چې د خلکو چې دغه خصوصا دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات لري یو لار ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې اغه د دې د دې د تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د غاس چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی د کوم دي شکل وای په کورو کې خپل افساګانو د دې سره بات مرسته وکړي چې په دغه ساينسي علومو کې پین بیا په مکتب په علومو کې خاص نه لري دا د معلمین او تا کې درس وای او خپل توقف دیونه کې یو چې خدای مهربانه وګړو مکتبونه خلاص او دوی په دغه مرحله کې ځانونه یې چې دوی هغه دغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال او روسه مثلا فکر کاوه چې دا د بولاسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی دوی نه غیر شاو یم تن وخصوصي او ما غسی پانګونو ته دلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مانی سکینی او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر خیر دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او د اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه هلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کېدای شي چې استاد کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي او د خر ارمین په امید دوی درس وایي، او دا دوی حساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبرې وشوې. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور، تربیه پرځه کې چې اس علامه مال او ملګری.
راز جانانا پماش مہربانا، راز راز جانانا پماش مہربانا، راز راز جانانا پماش مہربانا، دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا، رازا رازا جانانا تماشا مہربانا، پسڑ کے میں اسے گے زما خوگا جانانا، پسڑ کے میں اسے گے زما خوگا جانانا، دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا، رازا رازا جانانا پماشا مہربانا، مینا کے تباکڑا گل رنگا زندگی میں سامنا کے تباکڑا، ہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا، تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا، ستم کریے زما دزر مہمانا، دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا، رازا رازا جانانا پماشا مہربانا،
¶¶
شم ساہر ادا تگورم حیران لے ونے شم زوانے ندی جانانا ہر وقت اس پہ لنے شم دنیا مٹو لدر کا بس کا زہر زمانہ مٹو لدر کا مست کا زہر زمانہ نا سنگ زندگی دا ہے نا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسوم رستم کرے زمان دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کندر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا در کا بس کا زہر زمانہ